السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زمري حمیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اسلام آباد ته سفر، د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو، او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګرانۍ په اړه شوي بحث ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه بېلابېل رپورټونه واورئ. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ته اهدلا.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د امریکا له خوا روزل شوی ځنی افغان پیلوټان او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په یوې امریکایي الوتکه کې روان شوی، او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړۍ سیمی فائنل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په 10 تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په ایوي خبر پانه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دي. بلخوا ځنی چارواکو بیا مشال ویډیو ته ویلي چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه ټرایکا پلس غونډه به کیږي چې پکې به د پاکستان نه علاوه د امریکا، چین او روس استازي ګډون کوي. د چارواکو په وینا چې د غونډې وروسته به د یاد ملکونو استازي د امیر خان متقی سره هم ویني. وروسته له دې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو، د امیر خان متقی د بارنو چارو سرپرست وزیر په حیث د پاکستان لومړی دوره کوي. د هند په نوې ډیلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوې ډیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون مشال ویډیو سره د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحید پرون په تهران کې خبری غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. ښاغلی وحیدی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره داسې مرستې وشي چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې شي. د امریکا له خوا روزل شوي پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. د ورځې په لومړیو کې په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړه چې د 143 پیلوټانو په ګډون 191 افغانان چې د منځني اسیا له دغه هیواده د وتلو لپاره چمتووالی نیسي له نږدې 3 میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولیږدل شو. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي آزادې اروپا ریډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې امریکا ته ولاړه شي دریم هیواد ته انتقال شي. دغه الوتکه چې د امریکا د حکومت لخوا تنظیم شوې وه د نومبر په 10 په ځایي وخت 3 بجې له دوشنبه ایرپورټ څخه والوته. پښتنې فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. نوموړې وایي چې د انګلینډ په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آسر نومي زلمي سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملالی یوسف زئی د خپل خاوند په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی، خو د پاکستان جیو نیوز ټی وی وایي چې آصر ملک د پاکستان سوپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره د اپریشن منیجر په توګه کار کوو. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. دا لوبه به د پیښور په وخت د ماښام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي. د شل اورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دویم مقام خپل کړی دی. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبۍ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. د دې دوو لوبو ګټونکو بعد د نومبر پر 14 په دوبۍ کې فائنل لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو نیوکې کړې دي.
قلم دې داسې فیصله کوي نو قوم اعتماد کې نه خړو کدي داسې فیصله کوي دا فیصله نه موږ قبلي قبول دي او نه موږ ځین او نه موږ سوچي مانی.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په هغه صوبه کې په زیاتې ګرانې بحث کړې دي. پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات کوي خو پښتون ژغورنې غورځنګ سره ولې نه؟
پنجاب پاکستان نه پاکستان پنجاب دی. ٹی ایل پی کے خیبر پختونخوا نه وی یا د بلی صوبے نه وی نو تاسو بللی وی چې هغه عمل به کولای شي کوم د پښتون تحریک والو سره کوي.
په تورخم کې مزدوران شکایت کوي چې په پوله د مسافرو لپاره په تګ راتګ کې نرمي پیدا کړل شوی خو د دوی کار لا هم نه دی بحال شوی.
کوروما دې ډیر زیات اثر ویدلې مخ کې بم زر یو نیم زر ګټلې اوس 1500 روپۍ ډیر په مشکلاتو ګټو. مونږ دغه غواړو چې مخ را تلیار کولا کو دا ګنډ یو دارا کې وځي بس دا مزدوري بیرته روان شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي امیر خان متخی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی او نیموړي به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دواړو خيزو موضوعاتو خبرې کوي. زموږ همکار احمد الله په تیر غړې کې په اسلام آباد کې د طاهر خان سره د امیر خان متخی سفر پاړه خبرې کړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کابل ته ورغلی او دا په هغه تناظر کې کیږي. یعنی چې کوم خبري حل تشوي وي هغه خبرو ته به دوام ورکړي جاری بساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي پاکستان دا وی چې یو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنت او یو معاهده و 2010 کال اپتا چې ورته وی هغه د وړاندې نغې وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غزول شوی و توسي شوی. بیا شپږ میاشتو لپاره په جولای کې نوې اپتا باندې اختلافات وو. نو ممکن دا چې ځکه په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متکی سره دی نو د باندې هم خبره کیږي چې یو نوی ترانزیت معاهده په غیر ډیره خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تګ را تک خبره شوی چې په دې باندې هم خبره کیږي چې اسانتیا پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو پاغه باندې هم بس کیږي چې هغه بیا دغه یو سفری ځمکه لارې سفر هم مازی کې دلته بسونه تلل پیښور نه افغانستان ته بیا نو په دغه باندې خبره کیږي.
طاهر خان صاحب یو بل پښتنو کوم چې دا د کم ټرایکا پلس غونډه سبا کیدونکې دا چې پکې د امریکا چین او روس چې کوم استازي دی هغه هم ګډون کوي ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني. نو په دې حق له څه معلومات لري؟
دو پاکستانی دلتا مهم چارواکو مشال ریډیو ته دا منلی دي چې غونډه کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره غریب سره غونډه هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دین وړاندې په مسکو کې شوی و. بیا یو چارواکی مشال ریډیو ته ویل چې دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسن کیږي د ټرایک اپلس غونډه نو پاره کې دوی لکه د ټول شموله حکومت دی غوښتنه چې کوم کوي چې پاره د افغانستان په مدیره اداره کې دی نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې بم غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقوقونه او بیا په ځانګړي توګه ویل شوی دي چې کم د خزو د حقوقو په اړه باندې تشویش دي نو پاره باندې هم دي خبره کړي. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د هیوادونو غونډې پای کې په دې باندې باس کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو سختې نیوکې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د نومبر په 9 په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تصدیق وکړ او زیاته کړه په هیواد کې د امن لپاره د دغه ډلې سره خبرې پیل کړې دي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر اتمه رسنیو ته په یو خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ نامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مرده په فوج کې وشول، څومره زیاتات موږ سره وشول، مطلب علاقې نه مطلب ته بهر شول، آی ډی پی سره نه جوړ شول، په دې سره سره زما په خپل حلقې کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شول. عمر نه دومره اعتماد دي، دومره پند دي، مطلب دې موږ څه جواب ورکو؟ مېن چې دا قلم دې داسې فیصله کوي نو قوم اعتماد کې نه خړو کدي داسې فیصله کوي دا فیصله هم مونږ مونږ ته قابل قبول دي او نو مطلب زموږ ذهن او نو مطلب زموږ سوچ یې مانی. دې کې طالبان د کوم دي د محکم زموږ دشمنان او زموږ دشمنان دي بیا به موي.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د یو سوال په جواب کې وویل ریاست ته تیر شلو کلونو راهیسه د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو لاله یو حل ته ورسیږي.
وی بلیو دټ دیر آر سرټن ګروپس، اوبویسلی ٹی ٹی پی از ناٹ وان ګروپ.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمیر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان سره یو ډله نه ده. په دې ډلو کې بیلابل خلک دي، خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدای او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغې، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړي چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوی حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات په لیدل سبد خبره نه ده، خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټریننګ څوک ورکوي؟ دوی ته مالی سپورټ څوک ورکوي؟ دا خبرې ولې ریاست پټي د پارلیمان نه، او دا خبرې ولې په پارلیمان کې بحث کیږي نه، او دا فیصلې ولې په پارلیمان کې نه کیږي؟
د نومبر پر 8 نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوار سنیو ته په خبر شوی بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د ډسبندۍ اعلان شوې دي. دا چې د یوې ناکارونه وسلواله ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوی عمل کې د پاکستان پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی کنا په اړه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي سملې غړي عباد الله خان د نومبر په نهمه مشال ریډیو ته ویل پارلمان ته هیڅ نه دی ویل شوی. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمواري منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 125 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په ډزبندۍ او خبرو اترو اتفاق شوی دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دې خبرو کې افغان طالبان د سالس کردار لوبوي. په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د ککړتیا لامل د هغه هیواد د داخله چارو وزارت له 80 زیاتې ډلې ناقانونه ګرځولې دي. نو پښتنه دا ده چې آیا تحریک طالبان پاکستان با د دغو ټولو ډلو په نمائندګۍ د حکومت سره مذاکرات کوي؟ زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې د دغه پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې.
د تحریک انصاف ګوند د حکومت او د ناقانون وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبرو شو بیانونو کې ویل شوی چې تر یوې میاشتې پورې په ډزبندۍ او د مذاکراتي ډلو په جوړولو اتفاق شوی. د افغان طالبانو په منځګړتوب د خبرو اترو په اړه ویل شوی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې به دننه کیږي. که څه هم د پاکستانی حکومت سره د ډزبندۍ او د خبرو اترو د شروع کولو په اړه بیان د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوی، خو پښتنه دا ده چې آیا دا ډله د هغو یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په پاکستان کې په مختلفو نومونو د پرتشدده کاروایانو ذمواري اخلي. لکه د بیلګې په توګه په 2014 میلادي کال کې د پېښور په کوهاټای کې د عیسویانو په کلیسا د شوی برید ذمواري جند الحفصه او جند الله ډلې په ګډه قبوله کړې وه. دا راس په بیلابیلو وختونو کې د تحریک طالبان سوات، تحریک طالبان محسود، بدر منصور، الفرقان، المختار، الخروج، الازام بریگیڈ، ایشین ٹائیگرز، القتال، اتحاد المجاہدون خراسان او پیوش میر نور نمونو د ترسره شو بریدونو ذمواری اخیستل شوی ده. په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته د دې مذاکراتو په اړه د پټو دروازو شاته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پوزی استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید صورتحال بیان کړو. په دغه غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون درلودو. د نوموړي نو پوښتل چې دوی ته په دغه غونډه کې آیا دا وویل شول چې تحریک طالبان پاکستان د هغو نورو وسوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په هغه هیواد کې د تشدد په کاروایانو کې ککړې دي.
د پاکستان د حکومت زما په خیال چې دی وخت کې کومه رابطه ده هغه د تحریک طالبان پاکستان پورې محدود ده. تحریک طالبان پاکستان کې بیا درې مختلف ډلې دي، درې مختلف ګروپونه دي، او زما د اطلاعاتو مطابق د حکومت پاکستان رابطه د دغه درې ډلو تحریک طالبان دغه درې ډلو پورې محدود ده. شاید د داعش یا د نورې ډلې په دې کې شامل دي، نو دغه ډلې پکې شامل دي. تش د تحریک طالبان پاکستان سره زما په خاطر یوه رابطه ده.
د 2014 میلادي کال په اگست کې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو اکثرا شریک بیان کې داوه شوی و چې د دوو بیلو شو ډلو جماعت الاحرار او حزب الاحرار سره د دوی خبرې اترې بریالۍ شوې. او د دغړو مشرانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مفتی ابو منصور عاصم چې د نورولی محسود په نامه هم پیژندل کیږي سره بیت وکړو. خو په پیښور کې د جیو ټلویزیون خبریال رسول داوړ وای چې په 2000 میلادي کال کې تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې دوه ډلو نه علاوه یو شمیر نورې ناراضه ډلې هم په خپل ډله کې زم کړی دي.
کلدم طریقه طالبان پاکستان چې بیت الله میسود کروان وو هغه بیا حکیم الله وخت پورې په دې کې سپلټ سے اختلاف نو. حکیم الله د تلین نه پس هغه بیا په 2014 کې ضرب عزب اپریشن خوښه کې په دې کې مختلف ګروپونه پکې جوړ شول تقسیم شول. پای کې غټ ګروپ چې دینه هو تو هغه جماعت الاحرار و. جماعت الاحرار بیا په خپل میانس کې تقسیم شو سال 2017 کې. په دې کې بیا عمر خالد خراسانی چې کوم نژدې ملګری او هغه بیا ګروپ بیل کړو حزب الاحرار یې جوړ کړو. دغه شان دا بیا ټول ګروپونه په اگست 2020 کې تقریبا دا بیا راغونډېدل شروع شول په ټي ټي پی کې شامل شول. د سره لشکر جنگوی هم ورته راغله. حکیم الله مسعود ډلې والا کسان هم راغلل. نو چې سمره ناراضه ډړې و تقریبا په دې کې راغلل او شامل شو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت د ترهګرۍ ضد د ادارې نیکټ علمخه په هغه هیواد کې یو اتیا ډلې ناقانونه ګرځول شوې دي چې زیات برخی وسلواله ډلې دي. پښتنه دادا چې دا مهال په دغه ناقانونه ګرځول شو وسلواله ډلو کې د سمره ډلو په نمائندګۍ به تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خبرې کوي. په اسلام آباد کې د امریکایي ټلو ویژن سی این این خبريال سلیم محسود وای
یو د منګل باغ ګروپ پاتې درې چې اده دوی سره نه دی نور د پاته معلوم نه دی ګروپ چې پاتې تر دې پرې چې زنه د القاعده ولا ګروپونه مرتن نشوي دي. اول د سیز فایر اعلان هو ګل بادر او هغه ځان ته دي ډېر ډلې د تحریک سره دي. دا د زنه ګروپونه خو دوی تاسو جوړ کړی وو لکه دا سکلمونه به کېدل چې
یو حکومتی وزیر د نوم نخ عبدالله پشر مشال ریډیو ته وویل چې دا مذاکرات د 200 وسلوالو ډلو سره کیږي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادی بلوچستان عوامي ګوند په سینټ کې پارلماني مشر انوار الحق کاکړ د پارلماني مشرانو هغه غونډه کې موجود وو چې ورته د پاکستانی پوز مشرانو تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو په اړه بریفینګ ورکولو. کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره مخ هم حکومتونو خبرې اترې کړې او لوزنامو ته رسیدلي خو بیا هم په هیواد کې د تشدد خاتمه نه ده شوې. د دې په خبره دا ځل سالس او طریقه کار د نورو مذاکراتو نه مختلف دی او د ډلو په اړه وویل
تقریبا ټولو ډلو سره خبرې اترې روانې. زه دا نه وایم چې لازمي به د خبرو سم مثبت نتیجه د ریاست یا د مشري په اړه راوځي یا به منفي راوځي. صرف دې ځله دا شوې دي چې خبرې اترې د مختلف ګوندو سره د دې په ارګنایزډ انداز کې کده پاجوړ ګروپ ته کده ساوت وزیرستان ګروپ ته کم مفتی نورولی ګروپ ته په دې درې ګروپونو په شکل کې دا خبرې شروع دي. دې نه مخکې شاید کېدې شي چې په ملکان کې به بیل خبري یا بجوړ کې شروع وي په اورګزو کې به بیل خلکو سره شروع وي یا په وزیرستان کې به د بل چا سره شروع وي. بې ځله درې سره ګوندونه چې دي په یو ځای خبره شروع کړي دا یو فرق ماته ښکاري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لپاره د روان کال د جولای په میاشت کې جوړ کړل شوی د یو راپور لمخه د 2019 زیږدیز کال له دسمبر ته 2020 زیږدیز کال تر اگست میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوی دی. په دغه رایوځي شو ډلو کې شهریار محسود ډلا، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ډلا او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکري جنگوی په نامه فعالیت کوو. د راپور لمخې القاعده ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړی کړی دی. په راپور کې راغلی چې د روان 2021 زیږدیز کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ له وجنې پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ غمرازي وښوده او د لشکر اسلام له نوي مشر زلا خان اپریدی یې له طالبانو سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د دغو وړو وړو ډلو له شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2013 زیږدیز کال له جون میاشتې راهیسې مشري نورولی محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 پنځل هزار اووه سوه شپېته دیار لزر پنځه سوه اتیا اول هزار اته سوه اتیا کلو هرڅه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تیره ورځ غوښتنه وکړه چې د ولس د آمدن په حساب دې په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اپوزیشن ګوندونو غړو د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خوراکي شیانو، پټرولیم مصنوعاتو، دوایانو، ګیس او بجلی د نرخونو د راکمولو غوښتنه هم وکړه. د دغو غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش په مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې او حکومت یې په غریب ولس ته ګرانې بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې اورو چې د ګرانې په اړه د اسمبلی د یوې غړي په وینا پیلېږي.
د ګرانۍ په صورتحال دا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبي اختلاف غړو د صوبایي او مرکزي حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي، ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخی چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره سه منسوبه ده
او دې باندې هم نه کړي چې یې پښلي حکومتونو کا ہے یہ اس کا ہے ابھی بہت سا وقت ہو گیا
دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر سا د تیر شوی حکومتونو لوجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخی چې دې کی څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزګاری هم ده او خلک وږي هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندي وکړي او خلک دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچری عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک په خپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورگزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانی د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسې ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. د اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنګش نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلې ده. د هغې برعکس که تاسو پاکستان وګورئ نو په هغې کې 9% پورې کنټین شوې ده. نو دا یو ټرینډ په ګلوبلی راغلی دی، یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلی دی. د کووډ نه پس لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوي دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده او بدقسمتی سره چې کوم سابقه حکومتونو هغې نه په انډسټریلایزیشن باندې کار کړی د هغې باوجود وفاقي حکومت اور صوبائی حکومت یوځے ډیر خخ پیکیجز اعلان وکړل. هغې کې احساس راشن مدد پروگرام چې کوم دی هغې سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک د هغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ ایفرټس دي چې په هغې کې چې کوم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیدل
تیر کال چې کوم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دی، غنم امپورت شول. صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپۍ نه زیات سبسیډي ورکړله په امپورټډ غنمو باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زمونږ کراپ پروڈیوس چې کم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت وي، مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیگا ماخام نه وخته د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو، خو دا وټاکلې شوه چې د روانې جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسي، او د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 2:30 او شوې لند خبرونه له احمد الله نه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته ور روان دی. د هند په نوې ډیلی کې نن د افغانستان په حق لا یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف ویلي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون مشال ویډیو سره په خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبری غونډې پر مهال خبرداری ورکړ، کله افغانانو سره مرستې ونه شي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا لخوا روزل شوي پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. د ورځې په لومړیو کې په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړه چې 143 پیلوټانو په ګډون 190 افغانان چې د منځنی اسیا له دغه هیواده د وتلو لپاره چمتووالی نیسي د نږدې 3 میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولېږدول شول. دغه الوتکه چې د امریکا د حکومت لخوا تنظیم شوې وه د نومبر 14 په ځایي وخت 3 بجې له دوشنبې ایئرپورټ څخه والوته. پښتنې فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی پرون خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل کې نن انګلند د نیوزیلند سره مقابله کوي. دا لوبه بعد په خبر په وخت ماخام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوریدونکو، اوس خبر راغلی دی چې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ ته حاضر شوی دی او نوموړي د آرمی پبلک سکول واقع پترس کې عدالت راغوښتو. په دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید ته ورزو. ستړي مشې ګوهر، او کو د حالاتو تفصیل راکې چې سپریم کورټ ولې نوموړي راغوښت ته وو سی ویل ورته.
جی بالکل، دا نن سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے وو پخپل باندې دا آرمی پبلک سکول چې کما واقعا شوی وا هغه په بنیاد باندې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کې راغوخته وو چې تراشا او مونږ ته دا وخیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حواله سره څه کار کړی دی. په هغه بنیاد باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورټ په کمره نمبر یو باندې یو کې د دې سماعت شو، د دې حواله سره خبرې واورېدلې، او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړې ده، حکومت څه کار کړی دی چې کوم د آرمی پبلک سکول واقعا شوی ده. نو په هغه بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2000 مدد جسٹس گلزار احمد دا سوال ورن وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وخیا چې تر اوسه پورې تاسو څه کړی دي او انصاف مو دا آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومان دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړی دي. نو په هغه کې وزیر اعظم عمران خان ورته ویل چې په دې حواله سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو رپورٹ هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغه په دې باندې کارونه شروع کړی دي, چونکه په پاکستان کې ترخګری ده او د مختلف دهشتګرد تنظیمونه کسان رګټ شوي دي. په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږ سدا څه خاص اقدامات نه دي اخیستلي شوي. سپریم کورټ دا ورته وویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورټ تیار کړئ او هغه رپورټ تاسو دا چې کوم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دي هغه به در سره وي او حکومت سره سره تاسو به په څلور هفتو کې یو رپورټ تیار کړئ او دا به سپریم کورټ ته وښایئ چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حواله سره او د دوی څه حکمت عملي ده او مشکلات په کوم ځای کې راځي. په دې حواله سره حکومت ته څلور هفتې ټایم ورکړو او ورته ویل چې په څلور هفتو کې دننه به تاسو رپورټ تیار کړئ او بیا به سپریم کورټ ته پیش کړئ چې هغه په بنیاد باندې سپریم کورټ مخکې فیصله وکړي.
صحیح. ډېره ډېره مننه ګوهر مسجد کډ لک شانتی پس منظر هم بیان کې اوریدونکو ته د آرمی پبلک سکول واقعا په کم کال کې شوی و او بیا په دې کې څومره ماشومان او کسان وژل شوی او بیا د دې وژل شوو ماشومان او میندو پلرونو غوښتنې سي دي کو په لنډو ټکو کې راتوه.
دا د 2014 کې په خبر د خبر پختونخوا په خار کې آرمی پبلک یو سکول په هغه کې یو د ترخګری واقعا وشو چې په هغه کې تپس یو سل شل نه زیات کسان یا د ویچ پکې مړ شول, ماشومان خاص کر زیاتو پکې او اسد عام کسان هم پکې. نو هغه واقعا په بنیاد باندې دا چې کوم کاروایی وشول هغه کې د سکول ماشومان مړ شول او په دې حواله سره بیا په هغه وخت حکومت او د هغه نه پس حکومتونو وخت نا وخت بس کوشش یا کار وکړو, خو تر اوسه پورې چې د آرمی پبلک سکول دا واقعیا شوې دا سداسې اقدامات یا سداسې فیصلې یا سداسې ګامونه نه دي پورته کړی شوي چې هغه په بنیاد باندې د آرمی پبلک سکول چې مړ کړی شوي ماشومان دي د هغه مور پلار ته صحیح انصاف ملو شي. په دې حواله سره سمو د مخکې یو کمیشن جوړ کړی شوی و, کمیشن رپورٹ هم راغله دی. په هغه رپورٹ کې تقریبا 10 یادوي چې په 1500 پخونه پانو نه زیات رپورٹ دی. په هغه رپورٹ تر اوسه پورې غلې ساتل کړي شوی دی, نه عوامو ته مخکړه شوی دی, نه د کور د ماشومان چې کومور پلار دی هغه ته ورکړه شوی دی. د مور پلار چې کوم د آرمی پبلک سکول د ماشومان مور پلار دی هغه دا درخواست هم سپریم کورټ ته کړو چې کم اس کم مونږ ته د کمیشن چې کوم رپورٹ ته پدې کې لیکل شوی دی چې دا واقعیا څنګه وشوله, د چا غلطي وا, چاته په کم ځای کې څنګه ډیوټي پکاروه, دې حواله سره چې کوم رپورټ تیار کړی شوی دی تاسو د خدای لپاره مونږ ته دغه راکې. خو هغه رپورټ هم نه دی ورکړی شوی. نن دغه رپورټ په سپریم کورټ چې کوم نن اوریدونکو کې کېدنه په دې کې هم د دې خبرې ذکر وشو چې مونږ ته د ماشومان مور پلار وایي چې کنور نوی کم اس کم تاسو هغه رپورټ مونږ ته خوراکې چې کوم رپورټ زمونږ د ماشومان د حواله سره جوړ کړی شوی دی. نو دا سانحه آرمی پبلک سکول ورته وای, د آرمی پبلک سکول یو بدقسمتي واقعیا ورته وای چې په 2014 کې په پیښور کې د ترخګړی په بنیاد باندې شوی و.
ډیر مننه ګوهر مسجد چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا
نن په هند کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوې دلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه, خو اسلام آباد دا بلنه رد کړه. نوې دلی په کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دي, خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د دوی د حکومت په ګټه دي. جزویات احمد شیبر په رپورټ کې.
په نوې دلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي.
د نیو ډیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. د سیمه هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند د افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمس په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوې ملسیزې په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوې ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوې ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستان بهر ته د متوجه ترورستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپل پریکړه وکړي. هندي رسنی وای چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د داخله چارو وزارت د هغه وا د وفاقي کابینه تر منځورې وروسته د نومبر په 8مه تاریخ کې لبیک پاکستان د ناقانونو ډلو لړه استلې ده. حکومت په ټي ال پی دروان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیزو لګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچولو. پاکستان کې پر ټولنیزو رسنو بحث روان دی چې حکومت د یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمېر پولیس هم وژلي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ چې تر اوسه په جلسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو شمېر غړي یې ورله په زندانونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې هم دا پوښتنه اېښودې ده. راځي چې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینه تر منځوري وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټي ال پی د ناقانون ډلو لنومړه ویستلا. د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت په ټي ال پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو. یاد ډلې د اکتوبر 22 نیټې راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په 8مه یې ختم کړې. د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمېر غړي ورله په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگزپلی پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبرې هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمه جوړیږي.
د ریاست په نظري مقصد چې د نظریاتو سره د دینه جرا او نظریات کده کوم په بنیادی کړه خاورې د حق لپاره پکان باندې چې کوم جنگ را تپل شوی دی د هغې خلاف په دې دغه شان دې رد عمل ښایي لکه څنګه یې چې د پی ټی ایم خلاف ښودلی وو. خو که څوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نو زما په خیال هغه سره به بیا بېخي مختلف چلند کېږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی نقیب الله مسید چې په 2018 زیږیز کال په جنوري کې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه، د هغه د وژنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بی ګناهان خوشي کول او ماورای عدالت وجنو د څېړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځنې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوز په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوي دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د اولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلند کوي.
کاره خبره ده، پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ٹی ایل پی کے دا خیبر پختونخوا نه وی یا دا بلی صوبے نه وی، نو تاسو بل دلی وی چې هغه عمل به کولای چې کم دا پختون تحریک والو سره کوي. یعنی نن دا غي ایمانی گرفتاری کې نن پای پابندی دا دارم کته مو پچری چې څنګه دا دا غي سره پختون مومنٹ والو سره سلوک ته، نو دا دی دا ٹی ایل پی سره وشي. نو ٹی ایل پی پنجاب دے او پنجاب پاکستان دے، دا فرق واضح دی چې دا پاکستان خلاف ایکشن نشي کېدلی، نور دا هر چا خلاف ایکشن کېدلی شي.
ل پنجاب را پورته شوی او التا سر رسوخ کې تحریک لبیک پاکستان په خپل احتجاجي مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملی کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واړه ځل د فرانس په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هیواد وباسي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملکه نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه دوه مخي پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره د مذاکرات وکړي چې غوښتنې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
چې سو پوری دا تحریک لبیک خبره ده، د پی ټی ایم خبره ده، نو پاکستان کی پس پاټه دا سټینډ موږ نه په سیاست کې د مذهب کار دغه کوو او نه موږ د تشدد سیاست کوو. موږ اول چیرې پارلیمانی نظام کې د مذاکرات دي او هر سړی سره دی مذاکرات شي، کله اخر ضروري شي وي او جایز دی هغه ختم شي هغه حل شي.
د تحریک انصاف حکومت ځنې وزیرانو د ټی ایل پی مظاهرو په وخت خبرداري ورکړې وو چې د ریاست په وړاندې ودرېدو له وجې به یې پر ضد سخت کاروایی وکړي. خو وروسته یې بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریځونو په بدلولو مشهور دی.
امدا پختنی منګم لتیرو څور زونه کو چې تحریک لبیک پاکستان ډله چې نه صرف حکومت نه قانون غرزولې و بلکې د هم ویلو چې د هند استخباراتي داري را فندونو لوجه په ملکی اړې غړې جوړې نور سره باندې وی نه قانون ډلې سلوک کو. خو د خپل خبرې نه پښا کې دوسر ټیل پی سره مذاکرات وکړل خو په ټیم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه دی کړی. نو دا عجیب حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو وی غدار او درا ایجنټان ګرځوي
غدار قرار دی او لوکا ایجنټ قرار دی.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاد ګلزفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو واره لپی ټی ایم سره د مذاکراتو کوشش وکړو خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړې شو.
تر څو پورې چې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر سره بار بار د وېستر په کانټیکټ کې خو یې مذاکرات کولو ته تیار نه دی. زه د خبرې گواهی بالکل چې موږ به سلور جرګې دې سره کړی چې کله قومي سلامتي میټینګ موږ ته دنا مشران چې کم دی هغه ته وی چې تاسو دا انداز چې کوم دی له الکسچینج کې راشي خبرې تک نه خوږي دا خبرې نه انکار وکړو. نو موږ کلم دی مذاکرات نه د ټیبل نه انکار نه کړی چې څه ټیم دی غواړي موږ ته تیار یو خو چې دی خبرو مانی کړ.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي، خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد څه ویلو پر ځای له حکومت ځنې غوښتنې لري، نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
استخباراتی اداروں پر ضد نعرے وہی نو ادارے برقرار بیا چلن ہم حاشان کبھی تحریک لبیک پاکستان له حکومت زنی غختنی لری کو حقوی دریاستی اداروں پر ضد وینا وینا کبھی ک پی ٹی ایم خپل جلسو دوران دغه نارو پر ځای صرف خپل غختنی د حکومت پر وړاندې کیک دین او امکان شتا چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادیدا علامه خادم حسین رضوی جوړ کړي وو. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلی کې درې غړي دي. بلخوا پی ٹی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلماني او مزاحمتي سیاست لاره د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول مرکزی دفتر له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 1200 تر 1300 کال عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا ویکسینو لګولو چارې ګړندې کړي. په خیبر پښتونخوا کې کورونا وبا د سر دفتر مشر وای د 2 نومبر له 3 د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو ویکسینونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان او مومندو کې د تعلیم محکمې افسران او استادان د زده کوونکو د ویکسینونو له کمپینه خوښ دي. تفصیل د هارون بچا پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د ګل پر ورځ د خپلې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتل چې له 12 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسینو لګولو چارې ګړندې کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د خیبر پښتونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر پر 9 مشال رډیو ته وویل دوی وار له مخه سکولونو او کالجونو ته سیہی ڈلو لے گلو دا زدکون کو دا وکسین اولو چارے پیل کری دی.
مونگو دا ایکسٹینڈڈ کووڈ کمپین ویو چی آگا مونگو دا 3 نومبر نا شروع کری دی اور ٹارگٹ زمون را دی چی مونگا 31 دسمبر 2021 پوری خپل میجورٹی آف دی پاپولیشن کور کو. سکولو دا مونگا 40-40 اور 30-30 مختلف ازلا کے دا سکولو نو تعداد اور دا معشومان نو تعداد پدغه کې ور کړی دي. نو هغه مونږه ویکسین ورکو او ټیم ول ورکو سره د لوجستیک او چکم زموږ ډیسټریک ایجوکیشن افسران دي هغه دي سکول په سکول بوزي او الته د 12 نواله تر 16-17 سکول کې او بیا 16-18 پوری کالجونه یا یونیورسيټو کې دا ماشومان کې ور کوي.
ډاکټر اکرام الله زیاته کړه تر دا مهاله د صوبې 40% اوسیدونکو ته د کورونا ویکسینو دواړه خوراکا ورکل شوی دي. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر افسر فدا وزیر د نومبر نهما مشال ریډیو ته وویل د دوی ټول سکولونو ته کد جنکو دی او کد هلکانو واکسینټران ورغلی او زده کوونکي واکسین کړی دي.
خپل څومره سکولونه دي کنه په ټول کې مونږ دا واکسینیشن وکړل تو کلونه بلکې 12 سالونه تر 18 سال رس تقریبا چرته دا سه واقعا مونږ تندر غلي چې ریفیوزل کړی اڅ خبره ای زمونږ سره ټوټل 978 دي خو دې کې 367 تقریبا پرامري دي او 45 مونږ سره هاي دي 45 او دا نور سره میډل دي تقریبا دا سه 48 سره سره نو دا مونږ اکثر میډل او های کو کړل ها کا غرض دي کو کبو وایز چې چرتا تحصیل کوارټر سپټال وو یا بی ایچ یو هغه کې بچ ډاکټر ناس هغه ور سره بچی مت صحت والا اور سارا با ٹیچرز اور سارا دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چکم اعلی اعلی کاری غاب اور سارا سکولوں تے بتلل ہلتا ویکسینیشن کول
د ممندو د یکغون های سکول یو استاد جنگریز خان چې د سیمې د استادانو د اتحادیه مشر هم دی وایي د دوی د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم تر ډیره واکسین شوي دي. د البته زیاتوي په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې په بشپړ ډول نشي عملي کېدای.
بالکل باقاعدہ آغاز راضی ویکسین کئی مرحلہ وار کئی اول 18 سال پورے معشمان داغو ویکسین شو بیا پس مرحلہ وار لاندے روان دی راضی پس او منگا سر ٹھیک ٹھاک مرا سر ہیلت سارا بعض معشوم پکی دا سرا شکشی آغا انکار کئی نو آغوی دا پارا بیا منگا دورو نا پینا راوڑو جتا بخام خاکی داغوی والدین راوڑو آغوی بیا رضا کو ویگری کو یا پا دی بانی جیلے کا ویکسین چی کم دستا سو دا بچی دی فازت دا پارے دی کوشش منگ کو کم چی او با یا سابون یا ماسک وغیرہ دا کو 20-30% منگا
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر پر اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر تر 30 هرو مرو واکسین شي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړې وه د کورونا واکسین د ماشومانو پر صحت هیڅ بد اغېز نه کوي او دا چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تورخم کې مزدوران شکایت کوي چې په پوله د مسافرو لپاره په تګ راتګ کې نرمي پیدا کړل شوی، خو د دوی کار لا هم نه دی بحال شوی او ورته اجازه نه ورکړل کیږي چې دواړو خواو ته تلونکي مسافرو سره سامانونه ویسي. مزدوران وایي چې باندې شپږ میاشتو راهیسې بې روزګاره ناستې، نو له حکومت غوښتنه کوي چې د تیر په څیر ورته اساني پیدا کړي. بلخوا د تورخم کسټم چارواکي وایي چې پرون د اف بی آر ځایي سوداګرو ترانسپورټرانو او مزدورانو اتحادیو ترمنځ یوه غونډه شوې چې پکې د دغو ستونزو د هواري لپاره ځینې سپارښتنې تیاری کړي دي. نور تفصیل فرهاد شینواری په خپل رپورټ کې راکوي.
په تورخم کې ځایي مزدوران وایي هلته د تیرو دوه اونیو راهیسې پیاده خلکو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو مزدورانو ته لا هم مسافرو سره د سامانونو وړو راوړو او افغانستان نه وړې کاروباري ګنډې راوړلو اجازه نه ورکول کیږي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه وایي هلته څه باندې 4000 مزدورانو کار کاوه خو اوس بې روزګاره دي. په تورخم کې یو مزدور نواز خان مشال ریډیو ته وایي،
مونږ دا واړو کنه مونږه خیبر جنسي خلک لوړګي هغه چې مونږ ته غنډ غوټه کولا شي. او دویمه خبره ده چې دل دراشي اسکه دا ان ال سي والا دي کنه په اوریجنل تذکرو خلک نه بریدي. افغانانو مونږ کې مزدوري ده، مونږ په افغانانو کې مزدوري ده چې غنډ غوټي ور سره لاس گاډي والا وي. سي دویمه خبره ده چې جراګانو خلکو دا غدې چې تلو 500 روپو غنډ دي مخه را جوړه کا امخه چې غنډ راوړو کنه بلیډونه راوړو انګور راوړو مړه راوړو دا وغیرہ صابون راوړو نو لاس ګنده دا شیمپوان او دا راوړو دلته په 300 روپے مثال ته وخلو دلته په 400 خرج کیو 100 روپے مزدوری په کیوش او دې تمام نه برینا په لو جاله ټوله ډکی سکینر لا لاس نه را پری مونږ غریبې ته نه پری پته نه لګی چی مونږ سبا دور سره کړي خرج خوراک دومره یو گرانی رااله او دویمه خبره ده چې مزدوری نشته کاروبار نشته.
په تورخم کې ځنې نورو مزدورانو هم را سره خپل مشکلات سداسي شریک کړل.
زما نوم حزب الله دلته ګنډو کار کړم او ډېر زیات مشکلات دي. ګېډ کولا او شوې خو مخې نه یا مخې بيخي کال ما شوم نه را پری ویزا پاسپورت سر تر غاړي او د مخې پاکستانی نه پری دي چې ویزا نه یو سر زموږ لوړږي غم نه نه پریدي کوروما دې ډیر زیات اثر لیدلې مخ کې بم زر یو نیم زر ګټلې اوس 500 روپۍ ډیر په مشکلاتو ګټو مونږ دغه غواړو چې مخې را تلیار کولا کو دا ګنډي او دارا کې وځي او بس دا مزدوري بیرته روانه شي
زالک شاه دا زر شوه چې سبې کې لیند کې ودرګو ما خامم لمبر نه راځي دی اړین نشته بکی
او دا ګړډه چلې
ګړډه چلو زه غواړو چې ازادي شي بس لیار کې درومو را درومو مونږ دی اړې به بیا نغده کې داس غونه نغده کې چې دې ګټ کې ودرګو ما خامم مونږ لمبر را نشي دومره خرڅ خورا کا سر شوه چې 350 زره په دې دوه درې میاشتې کې باقی شو
د تورخم اډیشنل کسٹم کلکټر طيب سواتی وایي د نومبر په 9 نیټه د تورخم په صفري نقطه باندې د پاکستان د محصولاتو ادارې فدرل بورډ اف ریونیو د سوداګرو ترانسپورټرانو خیبر چیمبر اف کامرس او د مزدورانو اتحادیو مشرانو سره یو غونډه کړې او هلته خلکو تور پیخو ستونزو د هواري لپاره تجویزونه غونډ کړې کدا تجویزونه عملی شي نو ډیره اساني به ورسره پیدا شي او ځای خلکو کار روزګار به ورسره روان شي په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و خو د اکتوبر 28 نیټه رئیس پرانستل شوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي کسان پرې تګ راتګ کولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ